د سیشن به د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې وخت شو. السلام علیکم، محمد شیبریم هرکلی مو کوم. افغان حکومت له نړیوالو څخه په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د روانې اونۍ د بمبارۍ له امله پر متحد ایالتونو سخت انتقاد کړی دی. پر دې موضوعاتو تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه به له فریبا ظاهر څخه واورو. البته فریبا جانې، په نړیوالو سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه څه دي؟
د سر خبرونه خو دا دي چې روسیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. دغه راز ترکیه وایي هغه کسې پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم ځینې خبرونه سته.
مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو ډیر شتنه پکښ و وژل سول وغندله. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په اړه خبرې باید په قطر کې د وسلوال طالبانو له استازو سره وشي. د مشرانو جرګې نور غړو وویل چې د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې باید دا ځل د پاکستان پر ځای په بل کوم هیواد کې ترسره شي. افغان ولسمشر تر دې وړاندې خوست ولایت ته د سفر پر مهال ویلو چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې باید د وسلوال طالبانو سره د سولې په اړه یو بل ناسته هم وشي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کمپاین پر مهال به پولیس دکان په دکان ګرځي او دا وسلې به راټولوي.
نو دا پلاستیکی تفنګچې او اسلحه دا کولی سي چې ماشومان ته یو خطر ایجاد کړي. هغه یا نه خطر دا د پولیسو صلاحيات دی چې مخاوني سي. موږ دا کمپاین شروع کوو. د خیر
شاغل صدیقی زیاته کړی چې دغه وسلو څخه استفاده کول په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او ماشومانو په روحیه باندې بد اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې نور روغتون ویلي وای چې د اختر د ورځو په جریان کې تر څلور زیات ماشومان چې د همدې وسلو له امله پر سترګو ټپي شوي وو دغه روغتون ته وړل شوي دي. د کرکټ د 2014 شلاوریز نړیوال جام ته د لارې پیدا کولو د لوب په لړ کې د مهال افغانستان او هانګ کانګ په خپلو کې سره لوبه کوي. د لوبي په چا افغانستان وګټل چې ورسته په شل اورونو کې د اوو لوبغاړ په سوځیدو سره هانګ کانګ لوبډلې ته یو سل دوش په تمنټي هدف وټاکه. اوس مهال د هانګ کانګ لوبډلې بیټینګ کوي او تر دا مهال په 12 اورونو کې د یو لوبغاړ په سوځیدو سره نه اتیا منډي جوړې کړې دي. افغانستان تر دا مهال نه هغه منډي جوړ کړی دی. افغانستان ته د مهال شپږ لوبې کړي چې درې ګټلې، دوه د باران لامل مساوي سوي او یو یې بایللې ده. او ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو دیشتن پکښ وو وجل سول او د سول په شاوخوا کې ټپيان سول وغندله. ل جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسمشر له قوله تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ دشمن بلل سوی او په دې برخه کې پر ګډ مبارزه ټینګار سوی دی. شاغلی غنی هم دارنګ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او قربانیانو کورنوي سره غم راځي شو دلیده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
روسیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکونن ویلي چې دغه تمرینونه د منسک تړون د عمل کېدو بهیر اغیزمنوي. دغه تړون په فبروري کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف سوی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي شاوخوا 6000 سرتیري په دغو پوځي تمرینونو کې برخه لري. په دې کې شاوخوا 800 اوکراینی سرتیري، 1500 امریکایي او نور وسو د شپارس نور هیوادونو سرتیری شامل دي. ټاکل شوی چې دغه تمرینونه به د اگست تر لمړۍ نیټې دوام وکړي. دغه راز په دې تمرینونو کې زغروال موټر، هلیکوپټر او نور پوځي وسایط هم شامل دي. ترکیه وای هغه کس پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. په دغه پیښه کې دوه دېرش تنه مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وه. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي د دغه کس د بشپړ هویت او کورنیو اړیکو په اړه څېړنې پیل سوي دي. تر دې وړاندې داود اوغلو ویلي وو چې دا برید د اسلامي دولت ډلې کړی دی. داود اوغلو دغه راز زیاتوي. د ویله سوریه سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات سي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري هغه هیوادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتۍ او جګړې تجربه کوي، شاید د ترکیې پر کورني امنیت اغیز ولري. د جولای د شلمې چاودنې کې د ترکیې په جنوب ختیځ شارګوټي سورج کې فرهنګي مرکز په نښه سوی و. په دې مرکز کې یو شمېر کوردي ځوانانو د سوریې په کوبني ښار کې د بیارغونې لپاره کنفرانس جوړ کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغه هیواد په پارلمان کې د هغه څه دفاع وکړه چې د ده په خبره د نړۍ له طاقتونو سره یوه متعدله اټومي موافقه ده. محمد جواد ظریف وایي موږ نه وایو چې دا موافقه په بشپړه توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال د ایران په استازیتوب خبرې کولې، پارلمان ته وویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړه سته. دی وایي هغه که په بشپړ ډول نه وي، د ایران د هغو سرو کرښو چې ایستلې وې ډېره برخه یې خوندي سوې ده. د ایران سپای پاسداران انقلاب او نورو توندلارو پر دې توافق سخت انتقادونه کړي دي. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي چې د هیواد په چارو کې یو وروستۍ پریکړه کوي، ویلي چې دا باید په دقیقه توګه وکتل سي څو د هغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب ډاډمن سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیځ لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو شای شپږ میاشتې وروسته فسخه سي. جان کیری له امریکا ژغ سره په مرکه کې د بندیزونو له فسخه کېدو مخکې پړاوونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل شای سپتمبر میاشت چې د دې موافقې د عمل کېدو برخلیک په فشار روښانه کېږي مهمه میاشت وي، خو دی وایي تر هغه دمخه باید ځینې اقدامات وسي. دی وایي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل سي، ټول باید حل سي مخکې له دې چې بندیزونه فسخه سي. کری زیاتوي ځینې کارونه باید له ایران څخه بهر هم وسي. په تېره بیا د امریکا په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق تصویب چې شپېته ورځې وخت ورکړل سوی دی. او په تاجکستان کې د ځمکې ښویدنې او سیلابونو له کبله په تېرو څو ورځو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه سوي دي. دا پېښه د تاجکستان په لویدیځه سیمه ګورنو بدخشان کې سوې ده. د ګورنو بدخشان چارواکي وایي چې د صدراعظم مرستیال عظیم ابراهیم او سیمه ییز مشر شادي خان جمشید د دې سیمې لیدو ته ورغلي وو. د دوی په وینا په دې سیمه کې ځمکې ښویدنې او سیلابونو شاوخوا اویا کورونه نړولي، د برېښنا مزي یې پرې کړي او د اوبو لګولو کانالونه یې ویجاړ کړي دي. په دې پېښو کې د برېښنا د دوو دستګاو فعالیت ځنډول سوی دی. کسان په موقتی ډول په کمپونو او خیمو کې ځای پر ځای سوي دي. د تاجکستان چارواکو د دغو زیانونو ارزښت $50 میلیونه ښودلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات د سید کمال شاه عارف خاورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 21، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 26، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 40، اسمان ځای ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 26، اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 31، ټیټه 40، اسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 31، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 31، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې کابل له نړیوالو څخه د دایښت څپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا موضوع مې د سیاسي چارو له څېړونکي اکبر وردک سره شریکه کړې.
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دې نه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې د لسو افغان عسکرو د وژلو د پیښې په اړه وویل.
کلم چې داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې امریکایان یې وژلي نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز زموږ وژلی موږ هم د حماس بالمثل حرکت غوښتونکي
هغه آیت چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړلو لپاره ټاکل شوی د ملي وحدت د حکومت د وزیر هلو ځلو ته هم د شک په سترګه ګوري
داسې مقرر چې زه خبر شوی یم سیاست رئیس جمهور چې هم حکم نه ده اخیستی چې هغه د یو وزیر صلاحیت نه ده هغسې مقرره یم شوي دي
په دې یو ساعته خبري مجله کې تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو او د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ د لوبې له بهیره مو خبرو له جریانه مو چې دا لوبه څرنګه روانه ده شیبه په شیبه به د دې لوبې په اړه معلومات درکړو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالاتونه او نړیوال باید په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره مرستې وکړي نړیوال څرنګه مرستې کولی شي په دې اړه د فارن پالیسي خپرونې په استناد له جانقه الکوزي څخه اورو
په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له امریکایي جپوړو جنرالانو سره د کتنې پر مهال وویل داعش راڅرګندېدونکی خطر دی ښاغلي غنی یو پلان هم په ډاګه کړ چې پکې راغلي افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د داعش د له منځه وړلو لپاره په اوږدې موده کې په سیمه کې د یو شریک یا متحد په توګه پاته شي امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس غنی د جهادیانو او داعش په اړه د امریکا پوځ او هغو جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته نوی سیاسي تحرک ورکړ چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو مخالفت کوي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفان وایي له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به دا هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ کړي له هغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته داعش خپل فعالیتونه او پرمختګونه زیات کړي دي د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل افغانستان کولی شي د تروریزم ضد جګړه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د جنوبي آسیا حوزه کې د یو شریک یا متحد په توګه همکاري وکړي د ویل دا مفکوره ډیره مهمه او د غور وړ ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال مې میاشت کې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به خپل ټول 9300 عسکر له افغانستان نه وباسي او استدلال کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د ستونزو د حل توان لري جمهور رئیس باراک اوباما مارچ میاشت کې سلا شو چې له افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستل ورو کړي د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري او جګپوړو چارواکي فارن پالیسي خبرونې ته ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د داعش او مربوطو ډلو په حضور خبر دي دی وایي موږ له نږدې څارو چې آیا دا مسله به په سیمه کې د ګواښونو د چاپیریال لپاره د نظر وړ اغیز ولري او که څنګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل له جمهور رئیس اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل د جمهور رئیس غنی نظریات او د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه به د خپلې راتلونکي ارزونې لپاره په نظر کې ونیسي جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړی چې جهادیان په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي او دا ډلې یوازې د یوې قوي نړیوالې جبهې په واسطه ماتېدای شي ښاغلي غنی په فیض آباد ښار کې خلکو ته په وینا کې دا هم ویلي وو که چیرې موږ په دغه لیکه کې متحد ونه درېږو نو جهادیان به موږ له منځه یوسي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه لري او دغه اندېښنه یې له نړیوالو سره شریکه کړې ده په رسنیو کې دا موضوع عادي افغانانو ته تشویش نه پیدا کوي دا موضوع مې په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانان به د دې موضوع نه ډېر ناراحته وي او علت یې همدا دی چې افغانان له ډېرې مودې نه راهیسې دا توقع لرله چې خارجي قوتونه د افغانستان ووځي چې د افغانستان ستونزه یوه بین الافغاني ستونزه شي د مسله او مخالفین سره مذاکرات شروع شي او په افغانستان کې سوله راشي نو که چېرته د افغانستان حکومت او دولت مجبور وي چې خارجي هیوادونو نه دا مرسته وغواړي مانا یې دا ده چې نظامي مرسته بکوي او دا نظامي مرسته په حقیقت کې د دې قوتونو د پاتې کېدلو او د یا د بېرته راتګ سبب کېدای شي او دا د افغانستان ستونزه لا نوره هم اوږدوي او دې تشویش وړ خبرتونه جوړي
په ورته وخت کې لکه څرنګه چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته ګورو امنیت په ځینو سیمو کې خراب شوی ده ځکه چې د نړیوالو قواو له وتلو وروسته د محارب قواو له وتلو وروسته د افغانستان شمال لور ته هم جنگونو سرایت کړی دی نو افغانستان په داسې یو مزیقه کې قرار نه لري چې مجبور دی چې له نړیوالو مرسته وغواړي
دا یو داسې انتخاب دی چې مثبت او منفي خواوې لري نو که چېرته د افغانستان دولت له نظامي لحاظه دا امکانات پلاس که اون نلری چی دایش سر مقابله وکا یا یو دی زپول دی پار اقدام وکا مجبور دی چی و بلشان مرست غالی مگر دا مرست هم لکسی نیچی مفت افغانان تجربه پیدا شوی واریا و خوشی نده پا مقابل که وضع امتیازات دی افغانان نغالی دا خبر مشکل ده چی کمی انتخاب دی افغانان رو پگرده یا دی خارجیان مرسته چی مقابل که البته دی خارجان تن تخواستگانی هم وی او یا پا خپل سر و یواز زان باندی دی جریانات سر دی مبارزی اقدام کول دا یو سوال دی چی افغانان دی افغانستان دولت سر مخامخ دی
جینی سیاستوال پا دی باور بیسی یو هیواد لکه افغانستان چی دی جگری پا حالت که را گیر بی غوره دا ورتسی لری هیوادون امرسته و غوری مثلا لوروپایی امریکایی دا دی پزای سی دا سیم لهیوادون امرسته و غوری نو که چرتا دغه اصل تراشو بیا هم غوره دا نده دکتر اکبر وردک سی افغانستان لنریوال و کمک و غوری دخپل امنیت تا تامین دلو لپاره
اغا کمکونه چی دی گانده هیوادون راضی یا دی سیمی دنجده وادون یو خطره نسبت و دیتا چی دی لره وادون وخستلشی لگ ده خو مگر پا هر حال بانده هیس دول مرسته دی خطره نده هیس دول مرسته دی وزن نده
ام دغه دواره اندیشنی چی تا صورت اشاره وکره سی هم د مرستو کول یو تشویش خلقوي او هم د مرستو نه کول یو تشویش خلقوي د دې لپاره چې د دغو دواړو ترمنځ یو توازن وساتل شي نو افغان دولت به څه کوي
دا خو مشکله موضوع ده ځکه چې په داسې ډول مسلو کې یو دقیق سنجش پکار دی او باج نه دقیقه څېړنه هم پرې باندې وشي څهنشي کولی چې هغه یې پیشبیني کړي چې څه ډول حوادث راځي کوم انتخاب ګټه کوي مگر پر هر حال باندې په اوسنۍ شرایطی که افغانستان دولت زه فکر نکوم چې بل انتخاب ولري غیر دینه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي
ډاکټر اکبر وردک مننه چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
په دې خبري مجلې کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له موږ سره د دې خبري مجلې د پیل له مطلب د داعش د هلو ځلو په ارتباط له موږ سره شریک کړئ ستاسو ټلیفونونو ته به ځواب ووایو د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دی کورنۍ شمیرې دی 0999203540 دا شمیره بیا تکراروم 0999203540 او بله شمیره ده 0900 وسوه 55 د شمیره به بیا تکرار کوم وس 0 وسوه 822 او وسوه 55 یو اوریدون کای پلان کړی د نصر برا واخلو بله مهرباني وکي بله
بله شبر خان سلام
علیکم السلام
زما متین په فرا ولایت در سره پټه ما اس کې عمران دوست بله لکه څنګه چې تاسو ول چالتہ بمبار کی التا ناز موسی ولس مشر د نړیوالو څخه د غیر مرسته غواړي آیا که د طالبانو سره ورستاسو سوله وکړي افغانان ښایي نو دا به په ګډه شبر صاحب به په ګډه مخنوع د داعش وشي وینې په ګډه باندې سوله نور د څو تر څو به ځورېږو شبر صاحب څو تر څو به ورستاسو افغانستان ټوک ټوکي څو تر څو به ځایر خلک وي څو تر څو به ځورېږو شبر صاحب د امیر خوښتنه له دولس د رئیس دا خواهش دی چې بس په لحاظ خدای نور مرسته مه غړېږه دغسې مه غړېږه امریکایانو د دې سما د خدای مرسته مه غړې تاسو باید شبر صاحب که زه تاسو ځکه خبر وم نو وخت نه درکوم چې تاسو کوم څه پوښتنه لرئ راته مهرباني وکړئ
مننه بس هیله ده چې اوریدونکي لنډې خبرې وکړي تر څو چې نورو ته هم نوبت ورسیږي ځینې ټلیفونونه بیا قطع شي مننه ستاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکی په لاین کې دی د ټلیفون به هم راواخلو بله مهرباني وکړئ
زما نظرم دا دی که چېرې داسې وشي چې بیا دغه د خارجیانو شتون دلته دوام وکړي بیا به د طالبانو سره په سوله کې داسې یو مشکل سیاسي خلافت د بین الملل کې ټول یو موټی شي نو داعش بېرته
بله مننه ستاسو نظر مهم واخیست. د بل اوریدون که هم پلان کړی د دې ټلیفون به هم راوخلو. بلې مهرباني وکړئ یا سدی راډیو ده. بلې دا ټلیفون قطع شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه وکړه چې د کرکټ په باره کې به تاسو ته معلومات درکو. د کرکټ لوبه د غووس په سکاټلند کې روانه ده. افغانستان 128 منډې کړې دي. و لوبغاړي سوځېدلې. په ځواب کې هانګ کانګ 108 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي او 14 اوور روان دی. په مخکنی اوور کې د هانګ کانګ دریم لوبغاړی وسوځېده. هغه لوبغاړی چې ډېرې منډې جوړې کړې وې 40 منډې جوړې کړې وې شاپور زدران وسوځوه. او د شاپور زدران و اوور هم له همدې سره پوره شول او دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې په اړه به وړاندې نور معلومات هم د ازادي راډیو په د یو ساعت خبری مجله کې له تاسو سره شریک کړو. اوس پر راشو د افغانستان د مشانو جرګې مسلې ته. د افغانستان مشانو جرګه د لوګر د ورستۍ پیښې د عاملانو په وړاندې د بالمثل حرکت غوښتنه کوي. د مشانو جرګې غړیو نن په عمومي مجلس کې د دغې پیښې په وړاندې د حکومت پر دریځ هم انتقادونه وکړل. د لوګر د برکی برک په چلتن دره کې د دوشنبې په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې 10 افغان سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
مشرانو جرګې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د افغان سرتیرو پر وژل کېدو سخت خبرګون وشو. مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل دا موضوع باید دقیقا وڅېړل سي او د بیا تکرارېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې په دې اړه ویل
زه یو پیغام لرم د وحدت ملي حکومت ته یا مشرانو ته. کله چې داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې امریکایانې وژلي نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز موږ وژلی. موږ هم د ماسې بالمثل حرکت غوښتونکي
امریکایي ځواکونو د دوشنبې په سهار د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په دره کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې 10 سرتیري وژل سول او 4 نور ټپیان سول. امریکایي چارواکو د دغه پیښې له قربانیانو سره غمرسي څرګنده کړه او د پیښې د څېړنې ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر دې پیښې د خواشینۍ په څرګندولو سره له ائتلافي ځواکونو د احتیاط غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم داسې پیښې سوي او د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې په خپل بهرني سرتیري هدف ګرځول سوي دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د دې پیښې د پلټنې لپاره یو کمیسیون ټاکل سوی او خپل کار یې پیل کړی دی.
ور پیش از وخت است که ما بگویم که نتیجه
دی وای دله وخت مخکې د چي نتیجه اعلان کړو. مگر څېړنه پیل سوي او دوه کمیسیونونه جوړ سوي. یو چې ما پرون یاد کړ او یو بل کمیسیون هم په لوړه کچه رمسته سوي دی. زه فکر کوم په نږدې ورځو کې به نتیجه اعلان کړو.
اعلان خاط کړم.
کتونکو وایي چې د دا ډول حملو د رمسته کېدو یو علت دا دی چې نړیوال ځواکونه کله ناکله عملیات په همغږۍ سره نه ترسره کوي او یا هم په ځینو مواردو کې ناسم استخباراتي معلومات ورته رسېږي. دغه کارپوهان د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغان ځواکونو سره په پوره همغږۍ عملیات وکړي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د لوګر مسله څېړلې ده. د دوشنبې په سهار د چلتن په دره کې د ملي اردو پر پوستو امریکایي ځواکونو حمله وکړه او 10 افغان سرتیري ووشل. البته دغه هوایي بریدو په دې اړه اسدالله لودین د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي بهرنیو ملګرو کورکورانه عمل مکوي. په سرمقاله کې راغلي تر اوسه امریکا له پخوانیو حملو څخه عبرت نه دی اخیستی او یو ځل بیا یې په لوګر کې په هوایي عملیاتو کې د ملي اردو پوستې په نښه کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي دا ډول عملیات د دوی په روحیه ناوړه اغیزه کوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید په راتلونکي کې د داسې ړندو عملیاتو مخه ونیسي څو عام افغانان او امنیتي ځواکونه پر دوی باور پیدا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د ملي اردو پر پوستو باندې حمله په جدي توګه څېړو. په مطلب کې د دفاع وزارت ته حواله ویل شوي چې سیمې ته یو لوړ پوړی پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. په مطلب کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوي چې دا حمله د یوې تېروتنې په اساس شوي چې 10 سرتیري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د داعش پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا دا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له لوی درستیز مارټین دیمسی سره په کتنه کې د داعش په وړاندې د افغانستان سیمې او د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سر مقاله لیکونکي ویلي هغه سازمانونه باید په نښه او له منځه یوړل شي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ملاتړ کوي او دوی ته پلانونه جوړوي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي که د 2014 کال په پای کې ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي ممکن د داعش ډلې په څیر وسلوال مخالفین حکومت راوپرځوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش د حضور له امله به امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان وځنډوي. په مطلب کې راغلی چې دا مهال ولسمشر اشرف غنی هم په دې کار کوي چې د واشنگتن ملاتړ راجلب کړي.
د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې پیکینګ ژمنه کوي چې له ایران سره به د اټومي لانجې د تړون د تطبیق لپاره هڅې وکړي. په کابل کې د ګاز یو شمیر موټر اور اخلي، ولې؟
سره چې دا د کورونو ډبې لګي، دا ایراني ډبې نه دي، لسکولي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي.
په دې خبري مجله کې مو په فرا کې د یو شمیر خلکو شکایت هم اوریدلی دی او دا در سره شریکو.
دا دوې میاشتې کې چې موږ پاسپورټونه ورکړي تر اوسه درک نه څه چیرې دي، ورک دي، نه دي.
د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ لوبې له جریانه مو خبرو چې لوبه چیرته رسېدلې ده او یو شمېر نور مطالب تر 5 بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجلې کې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر امر کړی دی چې په کابل کې ګار میوزیم جوړ شي څو د کابل د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صاحبی په کابل کې له څو تنو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، د هغوی نظر سره اور.
زمان هم خوجرین دی د شهر کابل اوسیدونکی یم. دا ګارنیزن چې جوړ شي کنه ډېره ښه دی، په دې خاطره چې دا کولی شي چې کنټرول وکړي او قانون تطبیق کړي. چې قانون تطبیق نه شي بس هر شی چې جوړ شي بیا بے فایده ده.
نمانم اسمت الله، سرار د ګارنیزن او د امنیت په ښار کې ګرځي او دا خلک وزل کیږي، یا مثلا په مخفي شکل وزل کیږي یا په ظاهري شکل مثلا علني شکل وزل کیږي. دا ټول د دولت ضعف نقطه ده. ضعف نقطه په دې کې ده چې هر څوک خپل مطلب مثلا دلته هر څوک خپل هدف ځان رسول غوړي او ځان ته او سیاستمدار جوړول غوړي.
چې راغی م کابل سیدین کې مګانیزم جوړول، مثلا کابل کې مختلف جرایم مخنیوي به وشي او مثلا د اختطاف به بند شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
علي نګارای د لغمان اوسیدونکو په راسول سمس کې لیکي د بیګا شپې را پدې خو لغمان ولایت ته راغلي برېښنا قطع شوې ده، هوا ګرمه ده، ماشومان او نور د کور غړي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د هیله کوي چې دغه ستونزه هواره شي. عبدالله له اورزګان لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. محمد الله له کندهار بیا لیکي له طالبانو هیله کوي چې د سولې په خبرو کې چټکې هڅې وکړي. محمد خان سلیمان خیل له پکتیا څخه لیکي له جمهور رئیس څخه غواړو چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو ځینې خلک وایي د ده په وینا چې د سولې یو شرط د ډیورنډ کرښې امضا کول دي. دی بیا وایي چې افغانان به دغسې پرېکړه ونه کړي. محمد نعیم مخلص له زابله له شهر صفا ولسوالۍ څخه لیکي غواړم چې د داعش په اړه معلومات راکړي. وروره د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو هم د داعش په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل او د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه مو هم تاسو ته درواورول او په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک سره په دې ارتباط وشخېدو. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم که چیرته د داعش په اړه کومه خبره وله تاسو سره به یې د راډیو له لارې شریک کړو. محمد الله له بغلان پر استولې سمس کې لیکلي دي امنیتي وضعیت په بغلان کې نسبت څو ورځو مخته ته بهتره شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیو ټول افغانستان کې اوري. په سکاتلند کې د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. دغه اوس هانګ کانګ شپږ نمرې واخیستې او هانګ کانګ په یو اوور کې دولسو منډو ته ضرورت لري. که چېرته دغه شپږ شپږ واخلي نو بیا خطر شته چې له افغانستانه دا لوبه وګټي. د هانګ کانګ یو سلو شپږ دېرس منډې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او د افغانستان لوبه د بالران برلاسې ښکاري، خو البته که چېرته دوی دغه لوبه کنټرول کړي. په روان خبرونه کې وړاندې د دې لوبې په اړه نور معلومات هم در سره شریکوو. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له فریبا صاحب څخه.
د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د وروستۍ پیښې په اړه چې پکښې د ایتلافي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتېري ووژل سوه سخت انتقادونه وکړه او د دقیقو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. یو شمېر افغان سناتوران غوره بولي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لاس تازو سره وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولولو کمپاین پیل کړی دی. روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارونکې بڼه لري. ترکیه وایي هغه کس یې پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پروني برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیز لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو شای شپږ میاشتې وروسته فسخ سي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغه وخت په پارلمان کې د اټومي موافقې دفاع وکړه او وایي د ایران ملي ګټې تر ډیره پکښې خوندي سوي دي.
وسام سپورتي خبرونه له ابراهيم صاحب څخه اور.
د سپورت ورځنې هنداره
لا ساده رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. په سر کې د کرکټ خبر، د کرکټ د شل اورس سیالیو د خوراوي لوبو په ترڅ کې همداشي به د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه سیالۍ کې چې په سکاتلند کې ترسره کیږي، لومړی افغانستان بیټنګ وکړ. د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره په شل اورونو کې د هانګ کانګ ټیم ته یو سلو دوه شپېته منډې هدف وټاکه. اوس د هانګ کانګ د ټیم لوبغاړي بیټنګ کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو سره یې یو سلو نه دېرش منډې جوړې کړې دي. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شپږ لوبې کړې دي چې په درې سیالیو کې یې خپلو سیالو ټیمونو ته ماتې ورکړې. دوه لوبې د باران د ورښت له امله مساوي اعلان شوې او یوه یې هم بایللې ده. که دغه لوبې افغانستان وګټله نو کولی شي چې د 2016 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې درې تنه مسؤلین یې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د څانګې مسؤول علي کاظمي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې کرام الدین کریم د فدراسیون رئیس د پراختیا کمیټې سید علي رضا اقازاده د رسنیو او اړیکو او میرمن زهرا مهری د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو له څانګې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. ښاغلي کاظمي دا یو خلاص تراوړنه وګڼله او ویې ویل چې له دې سره به د فوټبال د نړیوال فدراسیون پام هم افغانستان ته راواوړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه له دې وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرمختګ به چټک شي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوې ودانۍ نن پرانیستل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال دان محمد پاینده اختری ازادۍ رادیو ته وویل چې له دغه نوې ودانۍ په پرانیستلو سره به یې د ځای د نشتوالي ګڼې ستونزې حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ودانۍ کې د بیلابیلو ورزشي تمرینونو لپاره یو لوی سپورتي سالون هم په پام کې نیول شوی. ښاغلي باختری وویل چې د دغه ودانۍ د پرانیستلو پر مهال د بیلابیلو ورزشي برخو مسؤلینو ګډون کړی و. دغه ودانۍ د اولمپیک نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ جوړه شوې ده.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. د دې لوبې په اړه وړاندې نور معلومات هم در سره شریکوو چې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. تقریبا یو اوور پاتې دی، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. چین وایي دا هیواد باید د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې دا موافقه تایید کړه. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جین پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنګټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیره اونۍ د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره یې د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره دی. چینایي مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسني روابط په ښه حالت کې بللی دي.
په راپور کې مو واوریدل سي چین ژمنه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې به همکاري وکړي. د ایران له چارو سره آشنا څېړونکی ډاکټر عیسی سنگزی دغه اوس له اوسلو په ټلیفون را سره دی. سنگزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ایران له ایران سره چین د اټومي موافقې د تطبیق په برخه کې څرنګه مرسته کولی شي ستاسو په باور؟
مننه ډیره زیاته. زه فکر کوم چین مهم رول لوبولی سي. یو په دې چې چین له ایران سره ښې اړیکې لري، او دغه راز چین له اروپایي اتحادیې او امریکا سره هم په دې وروستیو کې اقتصادي او نورې اړیکې پراخې کړي ښې دي. او بل مهمه خبره دا ده چې ایران تر روسیې په چین ډیر باور کوي، او د چین خبره پر ایران ډیر اغیز لري. علت دا دی چې روسیه په تیر وخت کې د ایران سره هغه ژمنه چې کړې وې هغه یې پوره نه کړې. په ځلونو په ایران کې دننه چارواکو او په تیره بیا هغه توندلارو کړیو د روسیې په سیاستونو اعتراض کړی و. یو یې دا چې د بوشهر اتمي بټۍ یې ډېره وځنډوله او هېڅکله یې په خپلې ژمنې پوره نه کړې. خو چین داسې نه ده. چین فکر کوم په دې برخه کې مثبت رول لوبولی شي او دغه پروسه به لږ په مخ بوتلی شي.
ډاکټر سنگزی، تاسو وایئ چې ایران په چین باندې ډېر اعتماد کولی شي، لیکن بلې خواته که وکتل شي ایران له هند سره نږدې روابط لري، او هند بیا له چین سره هغسې نږدې روابط نه لري لکه څرنګه چې له روسیې سره لري. نو که دغه اصل ته وګورو، بیا هم په چین باندې به د ایران اعتماد یو څه کمزوری نه کړي؟
ګوره، هر هیواد خپلې ملي ګټې لري او خپلو ګټو ته ډېر پابند دی. ایران په دې پوهېږي چې د اوسنی بحران نه د ایران د راوستلو لپاره دغه موافقه ضرور ده، او دې موافقې کې چین ډېر کومک کولی شي ایران سره. نو دا صحیح خبره ده چې هند او چین دواړه سره سیالي لري، خو په اوسنیو شرایطو کې لومړی چین د ایران لپاره مهم ده، له هغې وروسته هند ورته مهم ده چې خپل تیل صادر کړي د پاکستان لاره هند ته، چې دا موافقه هم ورته اهمیت لري. ولې اساسي خبره، اساسي پوښتنه د ایران د نظام لپاره اوس د نظام ساتل او بقا ده. که دغه د نظام ساتل بقا نه وای، او دغه ویره نه وای د نظام له چارواکو سره د ایران چې نظام د سقوط له خطر سره مخامخ کیږي، دا موافقه نه لاسلیک کوله. خو اوس لومړنی مهم شی چې د ایران لپاره مهم ده هغه د نظام ساتل او بقا ده. وخت تحریمونه وو چې ایران وضع شوي وو چې ایران نظام یې بیخي فلج کړی وو. نو فکر کوم چې اوس د چین همکاري د ایران لپاره تر هند حتی تر روسیه هم مهمه ده.
د اټومي موافقې په ارتباط یو اصل دادی سي او یو بند دادی سي نړیوال به کولی سي چې د ایران دننه تفتیش وکړي، حتی د ایران پوځي ځایونو ته به ورځي. نو په دې برخه کې ستاسو په نظر چین کومک کولی شي چې ایران وهڅوي دې ته څو د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره کومک وکړي او په دې برخه کې همکار اوسي؟
زه فکر کوم چې ایران هم دې مسلې ته حاضر شوی. که تاسو پام کړی وي، د ایران ولسی جرګې پرون یا نن دغه طرحه تصویب کړه، او دغه برخه کې چې د پوځي تاسیساتونه د څارونکو په هکله تشویشونه هم ډېر زیات و. خو حتی هغه توندلارو کړیو چې ایران په پارلمان کې موجود دي، حتی هغو دا هم ویلي چې ایران هېڅکله پوځي لور ته تمایل نه دی درلودلی او ویره نه لري. که څوک پلټنه هم وکړي نو ویره یې نشته. زه فکر کوم چې ایران په خپله اوس ته حاضر شوی چې له دغو برخو نه کتنه وسي. که څه هم د ایران مذهبي مشر او دغه راز نورو کړیو محتاطانه غبرګون په دې هکله ښودلی ده، خو اساسي خبره دا ده چې ایران خپل لوری اوس بدل کړی ده او د دې لپاره چې دغه حالت وساتي نو فکر کوم دې ته هم چمتو دي چې د دغو بټیو نه یا د دغو پوځي تاسیساتو نه څارون ته اجازه ورکړي چې کتنه وکړي.
ډاکټر احساس ستانکزی، مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څیړلو لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې خپلې څیړنې به د شنبې له ورځې پیل او ممکن په یوه میاشت دوام وکړي. د دې پلاوی مشر نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده له خولې ذکر شوي وو او پکې د پراخ فساد یادونه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په وروستیو کې جمهوري ریاست نه کسیز پلاوی وټاکه تر څو هغه تورونه وڅېړي چې د پوهنې په وزارت کې کیږي. یوسف خان ساتران او په دې اړه نور حال.
په داسې حال کې چې د پوهنې په وزارت کې د شته فساد د څیړلو لپاره د پلاوی د ټاکل کېدو له یوې اونۍ ډېر وخت تیریږي، دا پلاوی وایي لا یې لومړۍ ناسته نه ده کړې. د دغه پلاوی مشر نادرخان کټوازی وایي له دې سره چې د څیړنو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی خو د رخصتیو له امله به د دوی ناستې او څیړنې د راتلونکې اونۍ له شنبې ورځې پیل شي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته وویل د فساد په پخوانیو تورونو نور شکایتونه هم ور اضافه شوي او هغه دا چې د پوهنې په وزارت کې د نوي وزیر لخوا خپل سره مقرری دي. هغه وایي هڅه کوي چې په همدې موده کې ټول تورونه وڅېړي او د اداري او مالي فساد په اړه کره معلومات د جمهوري ریاست په واک
شوی
چې د پلاوی لمړنۍ نتیجې رسوا کوونکې بریښي خو ښاغلی کټوازی وایي دوی تر اوسه کومې نتیجې نه دي اعلان کړي. د افغانستان د پوهنې د نوي وزیر له څرګندونو او د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور له خپرېدو وروسته چې د پوهنې وزارت په پخوانیو چارواکو یې د میلیونونو ډالرو د اختلاس خبر خپور کړ، جمهور رئیس غني د دې تورونو د څیړلو لپاره اقدام وکړ. جمهوري ریاست یوه نهه کسیز هیئت ته دنده ورکړه چې د یوې میاشتې په موده کې په دې هکله کره څیړنې وکړي. په داسې حال کې چې دا پلاوی د ملي شورا، مدني ټولنو، لوی څارنوالۍ او ملي امنیت له غړو تشکیل شوی، د فساد سره یو شمېر مبارزین وایي دا چې د پوهنې وزارت تر ډېره په بهرنیو مرستو چلیږي، ښه وه چې د شفافیت لپاره د پلاوی په ترکیب کې مرسته کوونکي بنسټونه هم شامل وای. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې غړي شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل د فساد له شکایتونو وروسته د جمهور رئیس لخوا د پلاوی ګمارل نیک اقدام دی، خو باید دا هم جدي ونیول شي چې څېړنې په خپل وخت بشپړې شي.
یو ډول سره دغه فساد وڅېړل شي او بل اخر دې ته مسؤلیت ورکړل شي. ولې متاسفانه دغه موضوع په داسې عاجله توګه د دې څېړل او په دې موضوع باندې ډېر زیات دقت او تخنیکي لحاظ باندې توجه نه کول یو ډول اندېښنې دي چې کېدی شي دغه مسایل ته مسؤلیت ور وبخښي.
له دې سره ویل کېږي چې د پوهنې وزارت په دوه تشکیلاتو او ساختماني برخو کې تر نورو برخو شکایتونه ډېر دي او د دې کار لپاره پکار ده چې د فساد د څېړلو پلاوی ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت په څو نورو برخو کې هم د فساد د څېړنو کمیسیونونه جوړ کړي. خلک وایي چې د دې څېړنو نتیجې باید په خپل وخت معلومې او له دوی سره شریکې شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. په چارخان لوبډلې وګټله او بیټنګ یې شروع کړ. په ټاکلو شلو ورونو کې افغانستان 116 منډې وکړې، ولوبغاړي وسوسېدل او په ځواب کې هانګ کانګ په شلم اوور په وروستي توپ باندې خپل هدف ته ځان ورسوه او هانګ کانګ دغه لوبه په 5 وکټونو وګټله او د 2018 کال د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته هانګ کانګ بریالی شو. د فراه ولایت اوسیدونکي د پاسپورټونو له ویش څخه سر ټکوي. د دوی په خبره یوه یا دوې میاشتې د پاسپورټ اخیستلو لپاره راځي خو نه ورکول کیږي. د پاسپورټ چارواکي بیا دغه ستونزه له حج او حاجانو سره تړلې ګڼي. د فراه له شاره احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
فرای اوسیدونکي د برېښنایي پاسپورټونو د ناسم ویش څخه سر ټکوي او وایي چې پاسپورټونه یې په ټاکلي وخت نه ورکول کېږي او دوی یوه میاشت او یا هم ډېر وخت د یو پاسپورټ د اخیستلو لپاره انتظار باسي. په داسې حال کې چې ناروغان ورته پراته دي او باید بهر ته یې د درملنې لپاره یوسي.
دا دوې میاشتې کې چې موږ پاسپورټونه ورکړي تر اوسه درک نه شو چیرې دي ورک دي نه دي.
خلک ډېر ماتله کېږي دلته کار
لبل خواب د پاسپورټ امنیت هم دغه ستونزه مني او وایي چې دا ستونزه د حجیان د پروسې په خاطر دوی ته پیدا شوې ده. عبدالغفار د فراه ولایت د امنیت قمانداني د پاسپورټ د څانګې امیر وایي چې حجیان او همداشان نور وګړي په یو بار دوی ته مراجعه کوي نو ځکه د پاسپورټونو د ویش پروسې د ځنډ سره مخ کړې ده. لبه د مرغ دا جوقاف ریاست په دې وروستیو کې موږ ته ستونزې زیږولې ځکه دوی حجیان په نوبت نه رالیږي او موږ مجبور یو چې هم د حجیان او هم د نورو خلکو کار مخته یوسو نو ځکه پر موږ بیروبار زیاتېږي چې څه موده وروسته به دغه ستونزه حل شي. په همدې حال کې د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار هم د ستونزې په منلو سره وایي چې ډېر ژر به یې حل کړي. د هغه په خبره د روژې په میاشت کې د پروازونو د نشتون له امله دوی ونه کړای شول چې پاسپورټونه مرکز ته ولیږي او بیا ژر پر خلکو وویشي.
پاسپورت های الکترونیکی از مرکز اجرا میشه و سیستم
د برېښنایي الکترونیکی پاسپورټونو وروستی پړاو په مرکز کې ترسره کیږي او په دې دوو اونیو کې پروازونه فراه ولایت ته نو تر څو موږ پاسپورټونه مرکز ته ولیږو نو ځکه په کارونو کې مولر ځان راغلی دی. که څه هم له دې مخکې فرای اوسیدونکو د فساد څخه د پاسپورټ په عملیات کې شکایت درلود خو اوس دغه ستونزه حل شوې او دوی یوازې غواړي چې پاسپورټونه ورته په ټاکل شوي وخت او پرت له ځنډ څخه وویشل شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است کبیر به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تېره اونۍ جوړ او اعلان شو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې کار پیل کړي. د دې کمیسیون دندې او صلاحیتونه څه دي؟ آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د شکایتونو د کمیسیون غړي لرې کولی شي؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي جوړ شوي کمیسیون له مرستیال صدیق الله توحیدي سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دغه کمیسیون خو تصامیم حکومت ته ولاندې کوي که دغه تصمیم ونیول شو چې د دغه موجوده کمیسیون اعضاو بدل سي زه فکر کوم چې د حکومت مکلفیت ده چې دوی برطرف وکړي. بیا دغه کمیسیون دغه مسله دغه ولاندیز تصمیم ونه کړي. دغه ویره شته ده چې ممکنه ده که دغه ولسي جرګې تولټاکنې ترسره شي بیا خلک اعتماد په دغه موجوده کمیسیون ونه کړي. په دې خاطر اصلاحات د تقنینی اسناد و شروع تر د څیرو تعویض هم پورې زه فکر کوم چې یو نیاز ده. خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون رسما افتتاح شوې نه ده او دغه مباحث همدغسې پاتې ده. د دغه کمیسیون ډیری اعضاو او د ملل متحد او نورو د نړیو د هیوادونو چې د افغانستان سره کومک کوي نظر داره چې دغه کوشش وشي چې خلق اعتماد د کمیسیون باندې یو ځل بیا راشي او خلق په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ول چې د کمیسیونونو د غړو بدلون ته اړتیا ده، لیکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د قوانینو په اساس شپږکلنه موده نه یې پوره شوې، څوک دوی نشي بدلولی مګر دا ده چې کوم چا جرم کړی وي.
دغه مشکل د حل لپاره یوازینۍ لار دا ده چې هغه مواد د قانون یعنی د مستقل سلطاکنه کمیسیون تشکیل صلاحیت او وظایف قانون چې دي دغه مواد تعدیل شي. کله چې دا تعدیل وسو د کمشنرانو د کار مده پای ته رسیږي.
بیا خو لازمه ده چې ولسی جرګه تصمیم ونیسي.
ولسی جرګه خو اخرنی کال ده او دغه ولسی جرګې مده پوره شوې ده، په دې خاطر چې ټاکلې شوې نه دي دوی به خپل کار ته دوام ورکوي. مسله اساسي دا ده کله چې ولسی جرګه ځي ده رخصتی ہوتا هغه وخت د دوبی رخصتی راځي، دوی چې په رخصتی لال حکومت کولای شي چې دغه تعدیلات د تصمیمي فرمان په توګه تبشیر وکړي او دغه تطبیق وسي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال توحیدی و چې د خپل کار په اړه باندې د ازادي راډیو لاوریدونکو سره معلومات شریکول، دی وایي چې ټاکل شوې ده سر له سببه د دوی د اصلاحاتو کمیسیون کار پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ژوند رنگونه لروس د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې ورستیو ته نشته شي. د ژوند پر رنگونو کې په کابل کې زما همکار نورګل شفق د ټایرونو لوی پلورونکو سره شخېدل لري د خبري سره اور.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام که بیا راته ووایه چې څه کار کوئ، نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم امرالله ده، دلته ټایر فروشي لرم ټانګې لوګر کې.
ټایر فروشي لرې؟ نو اوس وختونو کې به کار ډیر نه وي ځکه ټایرونه خو په ژمي کې ډیر خرابېږي.
والا خوانده خو وړی کې نو زمي کې خو بیا دومره خلک ټایرونه نه چې په وړی کې اچي چې ولې گاشتار شي زیاتې.
ما خبره برعکس ده.
او دا غس خبره ده.
وړی کې څنګه ولې په وړی کې ډیر اخلي؟
وړی کې بده هغه چې سرکونه ګرمي دا ټایرونه چا چې زیاتره دا خو جاپان چل د خپل افغانستان غنه لري ټایرونه چې هغه واچي. هغه سرک چې ګرمي په ټایر نرمي تیګه وای وسپنه وای بس زر لا باندې نه ټایر.
هغه چې خبره تاسو غوا پوړی کې لنګوي
ولن دا غسه حساب دا و دا زمي کې دومره کاروبار نه لکه پوړی کې چې
بیا دا ټایرونه اچوي هم تاسو کې تاسو یوازې خرڅوي؟
یوازې مونږ خرڅو، بیا مونږ سره څنګه پنځه مینان دي هغه بیا بدلې په ماشين باندې اچي.
نو ایتا فکر څنګه دغه دی ټیرونو کاروبار تر واو چا صفات درته کړو چې ګټه پکې ده څنګه؟
هغه زما تر په سعودي کې دا کاروبار کړیو دی ټیرونو. هغه سعودي نه چراغ بیرته سعودي ته لاړ نه مونږ ته ویل چې راځه دا کاروبار و شروع کړو. بیا دا کاروبار مونږ شروع کړو.
اوس دی غټو موټرو ټیرونو هم دلته ښکاری، دی وړو هم ښکاری، څو ډوله بلرای؟
والا دلته تقریبا شو اته رقم ټایرونه فائدہ کیږي تر لاس رقم پورې نو هر نمبر لري له 22 نیول تر 12 پورې ټایرونه شته دلته.
په خو به دغه ټیوبونه به لرل کنه اوس چې د ټیوبلس غراځي ټایرونه راځي دا څنګه؟
په خو هغه تاری ټایرونه دی وو سمشته دغه کې ټوب ډکیږي ک جاپانی تاری هغه کې ماغم ټوبلس ډکی خدا چې دا ټوبلس ډکیږي هغه دی.
کوم خو
هغه مقامت دی هغه زیات دی تاری خو هغه وسوک نه چې هغه ټوب ته چې می خور سی هغه ور شي هغه زر پنچریک جای په جای کینه
دا جوړول به هم سخت وي کنه ټیوب ورنه راو باسا
بیا ورنه نه باسا هغه کې وو حساب دی ټوبلس د چې پاینه د خلاص کستن ورنه نه باسا باسا ما زر جوړی کې حساب دی 50 د خو دا
قیمتونو کې بیا فرق دی؟
په قیمتونو کې فرق لري او
هغه په څو دی او هغه په څو دی
ما هغه د نوې حساب دا چې دا چلیدا دی هغه کې هغه کوم رقم دی جاپانی مسته چینایي مسته اندونیزیایي مسته رقم مسته ده نرخ تر نرخه فرق لري.
ایتا کاروبار څنګه دی؟ خوشاله یې ورسره؟
ولا شکر ده خوشاله یو د ورځې مزدوري راته پاتې کیږي په دې خوشاله یو.
بس مننه خوشاله سي
خیر دی نصیب شي.
ل موټرو باندې لري کې شو په کابل کې به بیا هم پاتې شو. په دې ورسوي کې په کابل شهر کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیات شوې دي. سره له دې چې دغه غازی موټر د تیلو په پرتله د موټر چلوونکو لپاره ارزانه تمامېږي، خو په دې ورسوي کې د بې کیفیته غازو او ډبو له امله په ځینو ځایونو کې موټر اور اخیستی او چلوونکي هم په دغو پیښو کې ټپیان شوي یا وژل شوي دي. د کابل ترافیک وایي چې یوازې په ورسوي کې د غازی موټرو لس پیښې ثبت کړي دي. په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی پورا پورک
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې وروستیو کې د غازی موټر او د سوځیدلو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وایي که څوک غواړي چې د تیلو پر ځای له ګازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د ده په موټر کې د ګاز سیستم په ټاکلي سټانډرډ سره فعال شي.
کابل اوسیدونکي جوړېدو له امله مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټنډرډ نه جوړیږي دې له امله دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي او دې له امله مثلا دا مختلف پیښې رامنځته کیږي.
نوم عصمت الله ده. زر خدا د هغه اول باید سټنډرډ حالت کې جوړ شي تر څو هېڅ مشکل هغه موټر ته پیدا تخنیکي مشکل پیدا نه شي او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي. یو مشکل دا ده چې صحیح د اور اخلي هغه داسې چندانې تخنیکي جوړ کړی نه وي هغه اور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته داسې اور خلک خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځیدو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا څلور پنځه کسه زخمیان او دوه کسه په داسې سپیکري کې خپل یو واقعیه کې یو ډریور شهید شوی بل کې دوه نفر نور داسې هغه و زخمي و.
خو په موټرو کې د ګازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډرډ غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقي په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
سره چې دي دا د کورونو ډبې لګوي دا ایرانی ډبې نه دي لسکولي دا پکې لګوي او زیاتره پاکستانی دي ایرانی هم پکې شته نو دا بې کیفیته مال پکې لګوي یا لګردان لګوي دوه زره دوه نیم درې زره پوشي ته ګوري نو دا قانوني شی نه لګوي.
د تیلو پر ځای له ګازو څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یوه نوې طریقه ده چې ډیری خلک یې د ګازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي. خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعالې شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې وروستیو ته رسېدلي و. په دې یو ساعت خبري مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وویل په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د امریکا متحده ایالتونه او نړیوال مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د وروستۍ پیښې د عاملانو په وړاندې د بالمثل حرکت غوښتنه وکړه. د لوګر د برکي برک په چلتن دره کې د دوشنبې په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتېري ووژل شول. او په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې مو دا موضوع لرله چې چین وایي دا هیواد به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. دا مو د دې ساعت خبري مجله و. یو ساعت خبري مجله زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره ساعت تاسو ته خبرونه لرو.
ملال یا قربانا زما مینے زما دانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا نشان باد سرگنشی کلشان باد سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیونشی